په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونو په دې خرنۍ خبري ګډه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همدارا نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول خبرونو سرټیګي د افغانستان د سل لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره ملاقات کړی دی. د پښتون ژغورنې تحریک مشروای د خړ کمر د پیښې پر ضد باسلایي سپرلتا دوام ورکوي او امریکایي ولسمشر برتانیا ته ویلي که غوښتنې نه پوره کیږي نو بې د موافقې د روپۍ ټولنې په اړه له مذاکراتو راووځي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغان سولې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د پاکستانی پلاوی مشري د وزارت یو سکتر افتاب کوکر کوله چې پکې د دفاع وزارت چارواکي هم شامل وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. زلمی خلیلزاد نن په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په اړه د رښتیا معلومولو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د پیښور په هیتباد کې احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل دوی به په سوله ییزه بڼه خپل پرلتا دوام ورکوي.
د وسه خلک یو محکوم یو غریب ولس یو د مونږ سره خو یو لر ده په پوره من طریقه سره خپل جدوجهد کول درنا جلسه جلوس کول انصاف غوښتل دا به د اختر په ورځ هم وي دا به تر هغې پر روان وي چې تر څو پورې انصاف نه وي شوی مونږ ملګري یې نیولي دي هغه را خلاص کړي کمیشن د جوړ کړي جوډیشل.
د پښتون ژغورنې تحریک غړي وایي د مې په شپږشتمه د شمالي وزیرستان د بویا تحصیل په خړ کمر کې په احتجاجي ناسته کې د ګډون لپاره پارلماني غړي علي وزیر او مستن داوړ ورتلل چې امنیتي ځواکونو په پوستي ودرول دغه مهال د ډسو په پیښه کې سوارلستانه وشل شو یو شمېر نور زخمیان شول. خو د پوز امریکو څنګه ایس پی آر ویلي مظاهرچیانو لومړی د دوی په پوستي برید وکړ چې پکې 15 سرتیري زخمیان شو. وروسته بیا په ځوابي ډزو کې درې عامګړي وشل شو. د شمالي وزیرستان د ډوګا مچاخلو یو مشر ملک غلام خان وایي چې پوځ او حکومتي چارواکو د خړ کمر په پیښه کې خپله غلطي منلې او اوس له غیسمنو کورنیو سره مرستې او روغه کول غواړي. د خړ کمر اوسیدونکي وایي په د پیښه کې وشل شوي لستنه د ډوګا مچاخلو وو. ملک غلام خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل حکومتي او پوځي چارواکو ورته ویلي چې د مسله دې ورسره هواره کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګواکې چارواکو د وشلو کسانو د کورنیو د خاموشه کولو لپاره هغې ته د پیسو وړاندیز کړی دی. نوموړي زیاته کړه پوس او حکومت یوازې له اغېزمنو کورنیو سره مرسته کول غواړي. د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان کاکړ ویلي اوس هم د شاوخوا یو نیم لک پښتنو شناختي کارډونه بند دي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته په دې اړه ویل حکومت د پښتنو د بیرته فعال شوو شناختي کارډونو د شمیرو په اړه د دروغو ادعاوې کوي. د مې په 1 د سرحدي چارو لپاره وفاقي وزیر شهریار افریدي په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې د پښتنو یو لک او 1 سره بند شوي شناختي کارډونه یې بیرته فعال کړي دي. د شناختي کارډونه د مسلم لیګ نون ګوند په مشرۍ کې د تېر حکومت پر مهال بند شوي وو. پښتنو ویل شي وو چې په پاکستان کې له 1979 کال وړاندې د اوسېدو په اړه دې حکومت ته ثبوتونه ورکړي. د پاکستان پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي شاید خاکان عباسی ویلي چې د حکومت د ناکامه تګلارو پر ضد به د پارلیمان دننه بهر احتجاجونه کوي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی په واک کې د راتللو پر مهال د قرضو حجم 15,000 ارب روپۍ وو خو اوس دا قرضې زیاتې شوې دي.
مونږ چې کله راغلو نو د 15,000 ارب قرضې وي او چې مونږ تلو نو د 25,000 ارب خواوشه وي. د بجلی مسلې مو حل کړې، موټر وې مو جوړ کړه، سی پیک مو شروع کړو، ضربي عصب مو وکړو. د دې هر څه باوجود د 10,000 ارب اضافه وشوه او دلته اوس هیڅ نه دي شوي او په نهه میاشتو کې د 6,500 ارب روپیو اضافه شوي.
د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت وایي د تېر حکومت د درغلیو له وجې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی. دوی د قرضو له لارې دا اقتصادي ستونزې ختمول غواړي. افغان چارواکي وایي نن په کابل کې درې چاودنې شوي چې پکې یو یې د پوهنتون زده کوونکو بس پورې له تړلې بمه شوي چې پکې یو کس وژل شوی او بل زخمیان دي. دغسې تېره شپه په غزنی کې په موټر بم ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي او د 4 ولسي وګړو په ګډون 11 زخمیان شوي دي. طالبانو د دې حملې سیمواري منلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په برتانیې ټینګار کړی چې که غوښتنې نه پوره کیږي نو باید د روپۍ ټولنې په اړه کلک دریځ خپل کړي او بې د موافقې له مذاکراتو راووځي. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون د برتانیا په ټایمز ورځپاڼه کې له هغې ورځ وروسته خپرې شوې چې د نوموړي د برتانیې د راتلونکي وزیر اعظم لپاره د بوریس جانسن په حق کې د خبرو کولو په سر لانجه پیدا شوه. ټاکل شوې چې ولسمشر ټرمپ به سبا برتانیې ته رسمي سفر پیل کړي. نوموړي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د برتانیا راتلونکي وزیر اعظم د روپۍ ټولنې څخه د بتلو لپاره د اربونو پونډونو بلونه نه ورکوي او که برسلز د برتانیې غوښتنې نه پوره کوي نو باید استازي مذاکرات پرېږدي. تر دې وړاندې د مې په 1 په سن ورځپاڼه کې په خپره شوې مرکه کې ولسمشر ټرمپ ویلي وو جانسن به د وزیر اعظمې ټریسا مې وروستو د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره یو بهتره انتخاب وي. د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو په جواب کې د برتانیې د اپوزیشن لیبر ګوند جرمی کاربن اوویل دا د برتانیا په چارو کې یو نه منونکی مداخلت دی. او اخیری خبر دا چې د ایران نیم دولتي خبري ایجنس فارس ویلي د هیواد ولسمشر حسن روحاني پرون د خبرو پر مهال اشاره ورکړي چې که امریکا درناوی وښیي نو تهران به هم کېدای شي له امریکا سره خبرو ته رساشي. نوموړي دا هم ویل چې ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې رانشي. د ایران ولسمشر دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ تنګلتیا زیاته شوې ده. امریکا تېر کال د ایران له اټومي تړون څخه ووته او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هیواد یو واري بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په 9 ویلي وو چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار سره زهیر نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، ژوب او کویټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې باسمان چین وي. په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 26، بنو کې 20 او 28، ژوب کې 30 او 30، او کویټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلی او سره خبرې کړې دي. د چارو شتون کې وايي امریکا له پاکستانه غواړي چې د افغان طالبان له افغان حکومت سره خبرو کولو ته جوړ کړي.
امریکا اوس هم دا یقین کوي چې پاکستان یو نفوذ لري په طالبانو باندې چې هغه استعمال کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت د شمالي وزیرستان د خړ کمر په پیخه کې د وژل شو او ټپي شو ځای ولسی وګړو له کورونا سره د مالی مرستو اعلان کړی. د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختون ویلي حکومت د سیمې مظلوم او بیدار خلک د حق غوښتنې له خپلې مبارزې نشي اړولې.
دا په پیسو څه نشه غولولای. دا د ډیرو پاکو شهیدانو وینې دي د خپل وطن لپاره، د مظلومیت لپاره.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ د مرکزی حکومت هغه اده ردوي چې وایي د پښتنو زرګونه تړل شوي شناختي کارډونه یې بیرته فعال کړي دي.
نادرا والا وایي تقریبا 2000 شناختي کارډ به سم بلاک شي. په سده کې 15 برخې چې د پښتانه غا بلاک دي.
پر یو شمېر نور سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود افغانستان سور لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد تور سید ولته په پاکستان د برنیو چار وزارت لزیم چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. نموړي د افغانستان د روغ جوړ په مخه سیمه تخپل ووم سفر په داسې حال کې پیل کړی چې طالبانو په اختر کې د اوربند غوښتنه رد کړې او د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نامنیو تازه پیښې شوې دي. د امریکا د برنیو چار وزارت ویلي د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد اوسنی سفر به د جون پر 14 پای ته ورسي. ټاکل شوی نوموړی د پاکستان، افغانستان، سربیره قطر، متحده عربي اماراتو، جرمني او بلجیم ته هم لاړ شي. تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره د سیمې په امنیت او په افغان سوله خبرې وکړې. بیان وایي د پاکستان پلاوی مشري د وزارت یو سیکرټر افتاب کوکر کوله چې پکې د دفاع وزارت چارواکي هم شامل ول. په بیان کې راغلي چې پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. زلمی خلیلزاد له دې وړاندې هم پاکستان ته سفرونه کړي دي او د یاد ملک وزیر اعظم عمران خان او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوان علاوه علاوه نور سیاسی او امنیتی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان جوړجاړي په اړه سیمه ته نوموړي خپل ووم سفر په داسې حال کې شروع کړی دی چې طالبانو په اختر کې د اوربند غوښتنې رد کړې دي او د افغان پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ او تازه پیښې هم شوې دي. خو خبریال او افغان چارو نظر لرونکی طاهر خان د نوموړي سفر په حق لوایي
پاکستان
امریکا د بارنو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سیمې ملکونو دا سفر چې دو اونۍ به دوام لري د جون په شپاړسمه به سر ته رسي. نوموړی به د پاکستان او افغانستان نه علاوه قطر، متحده عرب امارات، جرمنی او بلجیم سفرونه هم کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پختون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان پوځي حکومتي چارواکي هڅه کوي په خړ کمر کې د وژل شو کسانو کورنۍ په پیسو خاموشه کړي. د غورځنګ مشر منظور پختون ویلي دوی د دې اجازه نه ورکوي چې د پښتنو مړي دي څوک په پیسو واخلي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د سیمې له غمجنو کورنیو سره همدردي او له هغوی سره مرسته وکړي. بوروال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي پوځي او حکومتي چارواکو هڅې پیل کړې دي چې په خړ کمر کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته پیسې ورکړي او هغوی خاموش کړي. منظور پښتون د جون پر لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل چې دا چارواکي د وژل شوو کورنیو ته ورغلي خو د هغوی خپلوان ورته انکار کړی دی.
خدا د فقیری پی خاور دته نه وای دا د ننګیالو خاور ده د پیسو ته نشه ولولای. دا د ډیرو پاکو شهیدانو ویني دي. دا هغه ویني دي چې د خپل وطن د پاره، د مظلومیت د پاره او دلته د خپل خوند من د سپینجیرو د پاره د امن چې دوی څوک وهینه څوک ټکوینه دغه د پاره توی شوی ویني دي. دا ستا په پیسو باندې کمته دغه نشیاده کدلای.
منظور پښتون وویل د دوی مبارزه د مړو په بدل کې د پیسو لپاره نه ده، بلکې دوی پر خپل خاوره تلپاتې امن غواړي.
دا ظلم، دا جبر، دا د خوندې مندې وشکه تویول، دا د دوی ذلیلول په دې خاوره باندې، بیا هم په دې خاوره باندې ان شاء الله تر اخر ورځې پرې به، تر اخر وخت پرې به مونږ دغه خاوره د امن لپاره، د دغه خاوره د مظلومانو د غږ لپاره چې د دوی حق په دنیا خور کو، د دوی د انصاف لپاره به تر اخر وخت پرې مونږ ولاړ وو.
د مئی پر شپږویشتمه د خړ کمر په پیښه کې د وژل شوو شمیر دا وخت څوارلس ته رسېدلی دی چې لس تنه پکې یوازې د ډوګې مچه مداخل وژل شوی دی. د دې سیمې قبایلي مشر ملک غلام خان هم د منظور پښتون د خبرو پخلی وکړ او وی ویل چې حکومتي او پوځي چارواکي د وژل شوو کسانو پر کورنیو ګرځېدلی دی.
دا بالکل داسې کې دی کوم هلته د آرمی کسان آرمی چې کوم دغه کمانډران دي هغه ته راغلي دي، دغه هلته ویلي دي چې تاسو څه غواړئ څه ډیمانډ وي انشاءالله تاسو هغه کوي. او بل دی راغلي وي چې دا بد غلطي وشوله او مونږ په دې باندې څه څه نامتي غواړي او چې دا غلطي شوې ده تاسو زموږ خپل عوام یې او دوی به قاعده عادي کور ته لاړل. هغه خلک په هم کې دی خپل تر اوسه پر هغې خلکې ته پهاو کړې هېڅ پیسه لام نه کړي.
ملک غلام خان زیاته کړه چې حکومتي او پوځي چارواکو په خپل هم دوی ته په وار وار ویلي چې دا مسله ورسره هواره کړي.
حکومت هم سره بالکل دا بار بار دار ته دی بالکل تدیر وره کوم دا سر باقی دي څه ولن ته یادو حالت از کوم آرمی زرا مون سره بالکل د خبره بنا کیږي او چې د خلک سره دی مانډی نه وي سم اصلي او په غلطی شې دو بعد مسله رو چې سره حال شي.
خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی دا خبر ردوي چې ګواکې د چارواکو د وژل شوو کسانو د کورنیو د خاموش کولو لپاره هغوی ته د پیسو وړاندیز کړی دی.
نو هغه صرف دا نه ده چې رشوت خبره ده یا د خلکو د غرسو خبره ده، دا خو مونږ د حکومت پالیسي ده چې کوم خلک سفر شوي دي د هغې مشکلات حل کولو لپاره حکومت غواړي چې دا خلکو سره مدد وشي او نقصانات ازاله وشي او حالات ښه شي. خاص طور باندې فوج چې ډېر تاوان کړی دی نو مطلب هغې تاوان کې چا سره نوک روټي خبرې دي مشیم کړي دي اوس هم کوي دا دي چې دا خبره نه شي چې خلک اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د خړ کمر تر پیښه وروسته نه یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکشانو علي وزیر او محسن داوړ په ګډون یو شمیر نور کسان نیول سوي دي، بلکې د غورځنګ لخوا په پېښور، کوټه او د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې احتجاجونه سوي او دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
پښتون ژغورنی غورځنګ د وزیرستان خړ کمر پیښې پر ضد د پېښور په اعتباد کې احتجاجي پرلته دوام ورکړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتون پرون مشال لیډو ته وویل تر هغې چې د خړ کمر پیښې په اړه عدالتي کمیشن نوي جوړ شوی، دوی به خپله احتجاجي ناسته جاري وساتي. پی ټی ایم د مے پر 26مه د وزیرستان په خړ کمر کې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې د خپلو 14 تنو د وژل کېدو او د 30 نورو د ټپي کېدو خبره کوي، خو پوز بیا وایي پر پوستا یہ برید وشو چې په نتیجه کې سرتیری جو بل شیول چې ورسته پکې یو سا ورکړه. پنځه سرتیری دوی چې جو بل شیو چې بیا ورسته یو پکې مړ شو. په دغه موضوع د غلام غوث رپورت.
د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور احمد پښتین بیګا د شپې د پېښور حیات آباد احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پېښې په لړ کې د هغوی تر غوښتنو د منلو پورې به د هغوی احتجاجي ناستې دوام لري.
به وسه خلک یو محکوم یو غریب ولس یو، د موږ سره خو یو لر ده په پوره منطریقه سره خپل جدوجہد کول، درنا جلسہ جلوس کول، انصاف غوښتل. دبا د اختر په ورځ هم وی، دبا تر هغه پر روان وی چې تر سو پر انصاف نوي شوی. زمونږ ملګری یې نیولی دی، هغه را خلاص کی، کمیشن د جوړ کی جوډیشل، او هغه د لاړ شي په نات وزیرستان کې فیکټ اینڈ فائنڈنگ وکي.
د منظور پښتون سره په دغه محل د شمالي وزیرستان د خړ کمر په پیخه کې د وجل شوی زینی سانو د کورونو خلک هم ناسو، او په دغه لړ کې هغه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اغیزمن شوی کورونو خلک د هغوی سره په احتجاج کې ملګری دي.
څورلس کسان شهیدان دي، دا شهیدان ورونه دي د خوچ ناست. دغه فشار به چوي یا به پیسې راوړي، یو به ش کوي یا به بله کوي، لږ د ورته پته وي. دا څه به ننګه خلک نه دی، ننګیالی خلک دی، دا په پیسو څوک نشي اخیستلی. انصاف ته ورکي نور چې څومره کمپنسیشن کوي هغه نه ده بده خبره، خو د انصاف سره، د انصاف نه بغیر په پیسو باندې مړی اخیستل دا نظمنګ پر روایت کې سره نظمنګ په کیسه کې سره.
د پښتون تحفظ مومنت په اعلان وایي د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ او علي وزیر تر راخوشي کېدلو او د خړ کمر د پیخي په لړ کې دا وی د نورو غوښتنو تر منلو پورې به د پښتون تحفظ مومنت لخوا دا وی احتجاجي لاریونونه دوام لري. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمم په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د پاکستان د سفران وفاقي وزیر شهریار اپریدی ویلي حکومت د شاوخوا 1,00,000 پښتنو شناختی کارډونه بیرته فعال کړي دي. دا شناختی کارډونه د مسلم لیگ نون ګوند په حکومت کې ویل کېږي چې تړل شوي ول. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي د حکومت دا وینا سمې دي، او ځکه چې اوس هم د زرګونه پښتنو شناختی کارډونه د ده په خبره چې بند پراته دي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو قائمه کمیټې غړي عثمان کاکړ د سفران وزیر شهریار افریدي هغه خبرې رد کړې چې ګواکې د 1,01,000 پښتنو شناختی کارډونه بیرته فعال کړي دي. عثمان کاکړ د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل موجوده حکومت د پښتنو شناختی کارډونو پرانستو په لړ کې بې بنیاده ادعاوې کوي، او د نادره ادارو د حکومتي معلوماتو تر مخه اوس هم د ګڼو پښتنو شناختی کارډونه بند دي.
حکومت فرض پوری چې داسې قدم نه دی اخیستی چې هغه عوام ته ولس ته فائدې، بیا خاص کر پښتنو ته فائدې. د نادرا والا ویل تقریبا 1,05,000 شناختکارو وسم بلاک سپسفیک کې 95 برخې چې د پښتانه غو بلاک دي، که په کراچي وسید کې دي، که په کشمیر او پنجاب کې دي. تقریبا 1,50,000 کم او بیش شناختکارو باندې زه تا د سینټ د سټینډینګ کمیټې فکر در کوم.
د پاکستان سفران وزیر شهریار افریدی د مے په 1 په قومي اسمبلی کې د تقریر پر مهال ویلي وو چې تیر حکومت د ګڼو پښتنو شناختی کارډونه بند کړي وو، خو موجوده حکومت د 1,01,000 پښتنو شناختی کارډونه بیرته پرانستې دي.
انفارچونیټلی ماضی می
لبد مرغا پتیرو وختونو کې یو نوې قانون جوړ شو چې د پاکستان په هر سیمه کې مش پښتانه به د 1909 کال نه وړاندې دلته د وسیدو په اړه ثبوتونه ورکوي. دا قانون د نورو قانونو لپاره نو د نادرا په دفترونو کې ولیکل شول چې د افغانستان د خلکو په سیر شکلونه چې د چاوي نو باید له هغوی سره د افغانانو په شان چلن وکړل شي. دا کار تیرو حکومتونو کړو، خو د پی ټی آی حکومت جوړېدو وروسته موږ 1,01,000 پښتنو بند شناختي کارډونه بیرته فعال کړل او د نادرا له دفترونو مو د پښتنو د شکلونو په اړه بینرې لرې کړې.
د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ کې حکومت په 2018 کال کې د ګڼو کسانو شناختي کارډونه له دې وجې بند کړي وو چې د حکومتي چارواکو په وینا د کسان غیر ملکیان وو. د دې ګام پر ضد پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټي احتجاجونه کړي وو. هغه مهال د کورنیو چارو پخواني وزیر چودھری نثار علی خان ویلي وو چې د شناختي کارډونو بیرته فعالول لپاره د اړونده ادارو ته په پاکستان کې د 1909 کال وړاندې د اوسېدو د ثبوت په توګه د ځمکې یا نور اسناد وښودل شي. خو ګڼ پښتانه دا شکایتونه هم کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو د ثبوتونو ښودلو باوجود هم د هغې شناختي کارډونه لا تر اوسه بند دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په پاکم 11:00 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجو،
جمهوری غږونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاکم 3:00 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 4:00 بجو.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مخکخه پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي واکمن تحریک انصاف ګوند په 9 میاشتو کې د هیواد قرضې 2 برابره سوا کړي چې له وجې د ده په خبره ګراني زیاته شوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل د حکومت پر ضد به د پارلمان درنه او هم د باندې احتجاج کوي. حکومت وایي قرضې ورته له تیرو حکومتونو پاتې دي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد نیشنل پریس کلب کې د خالی پورس د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د مریم اورنگزیب او پخوانی د خزانی وزیر مفتاح اسماعیل سره په ګډه خبری کانفرنس کې ویل د پاکستان تحریک انصاف د حکومت اقتصادي پالیسي په مکمل توګه ناکام شوی او د ملک دننه قرضې 28,600 ارب روپو او بهرنی قرضې 80 ارب ډالر ته رسیدلی چې له کبله ملک د خپلواکۍ او د سیکورټی د مسلو سره مخ شوی. د په خبره دوی به د نورو مخالفو ګوندونو سره په ګډه د حکومت د دې ناکامه پالیسیو پر ضد په پارلیمان دننه او له پارلیمانه بهر احتجاجونه شروع کوي. دی وی مونږ چې کله راغلو نو د 15,000 ارب قرضې وي او چې مونږ تلو نو د 15,000 ارب خواوشا وي. هغه پیسې چېرته لاړې هغه کیسه درته هم کولی شو. مونږ ملک جوړ کړو، د بجلی مسلې مو حل کړې، موټر وی مو جوړ کړه، سی پیک مو شو روکړو، زربی عصب مو وکړو. د دې هر څه باوجود د 10,000 ارب اضافه وشوه او دلته اوس هیڅ نه شوي او په 9 میاشتو کې د 6,150 ارب روپو اضافه شوي او دا به یو کال کې 15,000 ارب روپو ته ورسي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق وویل که حکومت د سرمایه کاری او د ټیکس را غونډولو لپاره اقدامات وکړه نو هیله ده چې حالات به ښه شي. د پاکستان مسلم لیگ نون د دې سرګندونو او اندېښنو په جواب کې د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو خصوصي سلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي که چیرې تیرو حکومتونو درغلې نه وي کړې او ملک یې نو لوټلې نو نن به د پاکستان اقتصاد مستحکم وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي له تیرو 4 ورځو یې بجلی په مکمله توګه بند ده. دوی په خبره دا ځکه چې د خدي قبیلې خلکو پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره پر مین لاین یا په غټو تارونو ځنځیرونه اچولي دي. د ځایي خلکو په وینا انتظامیې د بجلی د بیا بحالۍ په برخه کې تر اوسه هیڅ نه دي کړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي
یو ځل بیا د تیرو څو ورځو نه د ټول وزیرستان بجلی بنده دی چې میر علي خدي قبیلې د خپلو غوښتنو منلو په لړ کې په مین لاین زنځیرونه اچولی او ټول وزیرستان یې په تیاره کې اچولی. رحمت الله درپخیل وایي په دې سخته ګرمي او روژه کې خلک دلګاډو او چشمو نه اوبه راوړي.
دا هیڅ نوې تکلیف دا ټولې مدد نه متاثر شوې ده او په بل باندې انتظامیا په هیڅ صورت باندې دې ته مثال پایو نه دو چې دې دا په دې چا سره یو مذاکرات وکړي په چا په شروع چاوي.
ساکین ولاوای په برف یا واورا جنجالو نه کیږي.
مرا سخته ګرمي دو منګاتي غدي او ویر کې بالکل ملاریا او داستینه شغادي با اتچې ناروري په ګاډي او په خرابند او انتظامیان سره ملاو دو او په ډر سره ملاو دو د برابرونه ولا ور سره ملاو دي او برابرونه سپکی کی دی بل هر څو مرمشه غونډه خلک سره په واری ځکه چې خو په وری مجبورې دو ګر مې بزي ساړې به ملاوی دي نو په بلری بند رضا او په سر بند یی دروغه یا غدی دی ولته کیم د شاین بیا مکمل پوتې د سامان دی او خاصه په د تنظیمي نه چې پاته وګي وچې کاستون ملاړي کم اس کم د ټول وزیرستان یې په 13 خلاصه چا ولای دی.
میر علي خدی قبیله د ټول وزیرستان بجلی د تیرو سو ورځونه بند کړي چې دریز لري د مقابل بلې قبیلې مچی خیلو پر دوی بجلی بند کړي. مچی خیل قبیله بیا وایي خدیو ور باندې د وبخورو به بند کړي. د نه پس خدی قبیله د ټول وزیرستان سپلای په زنجیرونو تړلې. انتظامی چارواکي وایي د دواړو قبیلو سره جرګه روانه ده او د ستونزې حل به وباسي. ډیپټي کمشنر او نور چارواکي ذمہواري په نوی ډی پی او اړوي او هغه په انتظامی چارواکي اچوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د روغتیایي چارو پوهان وایي د پولیو یو ګزن ناروغۍ ضد کمپین کې رسنۍ مهم رول لري. د دوی په خبره میډیا باید په دغه برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. دا څرګندونې پرون په کوټه کې د پولیو کمپین او د رسنیو کردار په اړه جوړې شوې یوې غونډې ته وشوې. ایوب ترین یې حال راکوي.
د روغتیا کارپوهانو لخوا وویل شو که رسنۍ ادارې په سمه توګه د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې کردار ادا کړي نو هغه ورځ لرې نه ده چې د افغانستان او پاکستان څخه به د پولیو ناروغۍ مخ له ختم سي. په دې ترڅ کې نور حال په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ څه داسې راته بیان کړي.
میډیا ډېر غټ لوی رول پلی کوي سي د پولیو د ختمې لپاره. که دوی میسج وخوروي د ورکی په ټي وي کې ریډیو کې چورور پولیو صرف اور صرف د کشنیان د ګډې دوڅه او د اپاجې دوڅه بچایوي دغه ویکسین دی او د ختمې دوه والا ویکسین دی. څنګه چې موږ د کم هم سایه ملکونه دي که چاینا دی که انډیا دی دوی هم په دغه توګه په دغه طریقه په دغه ویکسین باندې ختم کړی دي چې دا کم خلک څاسک نه ورکی دا مشته ډېر لوی مسله ده. اور هغه اکثر خلک تل دی دی الکترونیک میډیا سره تعلق لري د پرنٹ میډیا سره تعلق لري مطلب ګوریا نو کله دی خو چې انسان سره میسج
و سیمینار ته د خبریالانو مشرانو هم ویناوی وکړې او ویل چې د پولیو د څاڅکو په اړه د خلکو په زړه کې چې کومه کرکه یا ګمان دی داغه د لری کولو لپاره د رسنۍ ادارو د لارې د شکردار د لوبولو اړتیا لیدل کیږي. په دې ترڅ کې د کوټي یو ځای خبریال متی الله وایي چې خبریالان دا کار د مذهبي عالمانو په مرسته په ښه توګه ترسره کولای شي.
د ټیم د پولیو په حواله سره چې کوم خلک دي یا والدین چې هغه د دې شي انکار دي اولی څه ریلیجیس پوینټ اف ویو راځي داغه کوم د دې خدشاتې تحفظاتې د علما په ذریعہ باندې میډیا باید دا کار وکړي چې هغه د دې کوم خدشاتې نه هغه لري کې نو بیا موږ ته د معاشره سره بل خصوص پاکستان یا افغانستان سره د پولیو د ختم کېدو خوشخبری واورو. لیکن دا در هغه ساته پر موږ ته نو اوریدلې چې درڅو په دې کې میډیا خپل مکمل کردار نه یاد کړی.
دلته خبره ده د ونور چې د اپریل په 2 په پېښور کې د ځینو سکولو د انتظامی چارواکو له لوري د پولیو د څاڅکو په اړه ناسمه پروپاګاندا سوې وه چې له امله یو ځل بیا په مندو او پلرو کې د پولیو د څاڅکو په اړه ویره خبره شوه. خو د پلټنې وروسته د چارواکو په وینا چې یو ماشوم هم د پولیو د څاڅکو له امله بې سده سوی نه و.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. اوریدونکو د خبرونو لنډیز له انیسی اجمل اورو.
د پاکستان چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په افغان سوله خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د پاکستان پلایي مشري د وزارت یو سیکرتر آفتاب کوکر کوله چې پکې د دفاع وزارت چارواکي هم شامل وو. د پښتون شورینې تحریک مشر منصور پښتین د خړکمر د پیښې په اړه د رښتیا او معلومولو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د پېښور په اعتبار کې احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته منصور پښتین مشال ریډیو ته وویل دوی به په سوله ییزه بڼه خپل پرلته دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان د ډوګه مچاخلو یو مشر ملک غلام خان وایي چې پوځ او حکومتي چارواکو د خړکمر په پیښه کې خپله غلطي منلې ده او اوس له اغېزمنو کورنیو سره مرستې او روغه کول غواړي. ورخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي مشال ریډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګواکې چارواکو د وژلو کسانو د کورنیو د خاموش کولو لپاره هغې ته د پیسو وړاندیز کړی دی. د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان کاکړ ویلي اوسم د شاوخوا 1.5 لک پښتنو شناختي کارډونه بند دي. هلته د مه په یو دیرشمه د سندي چارو لپاره وفاقي وزیر شهریار افریدي ویلي چې د پښتنو 1,01,000 بد شوي شناختي کارډونه بیرته فعال کړي دي. افغان چارواکي وایي نن په کابل کې درې چاودنې وشوې چې پکې یو د پوهنتون زده کوونکو بس پورې لتړلې بم شوې چې پکې یو کس وژل شوی او بل زخمیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په برتانیا ټینګار کړی چې که غوښتنې نه پوره کېږي نو باید د روپۍ ټولنې په اړه کلک دریځ خپل کړي او بې د موافقې له مذاکراتو راووځي. او د ایران نیم دولتي خبري ایجنټ فارس ویلي د هېواد ولسمشر حسن روحاني پرون د خبرو پر مهال اشاره ورکړي چې که امریکا درناوی وښایي نو تهران به هم کېدای شي له واشنګټن سره خبرو ته رضا شي.
او سره دونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکیل سراج زهیر اورو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وای په نړیواله منډه کې د تیلو پندرخونو کې د بیا بیا کمی باوجود په پاکستان کې هر میاشت د تیلو پندرخونو کې د زیاتوالي سلسله روانه ده او د دې له وجې د 95% خلکو ژوند اغیزمن شوی. اداریه وای وفاقي حکومت ان په داسې حال کې د تیلو پندرخونو کې د اضافي اعلان وکړو چې وړو کې اخترت یو سو ورځې پاتې دي او وړاندې 10% ګراني د دې ول ژوند لستونزو سره مخ کړي. اداریه وړاندې لیکي حکومت او د ملک ټولې پالیسۍ جوړونکو ادارو له دې لخته د توجه ضرورت دی او زموږ اقتصاد چې دا وخت په کوم دلدل کې انخطې د دین دراوتو لپاره د بنیادی اصلاحات او اقداماتو ضرورت دی او په دې کې تر ټولو اهم د ټیکس نظام غوره جوړول دي او د دې سره سره د هغه شیانو په برامداتو بندیز لګول پکار دي چې موږ ته ضرورت نه وي چې دا رنګ موږ د ادایګۍ او توازن په ځای وساتلی شو او د دې په وجه د روپۍ په قدر کې زیاتوالی کېدای شي چې له کبله به په نړیواله منډۍ کې د تیلو په نرخونو کې د کمی فایده ولسته په اسانه منتقل شي. د دې تر څنګ له پېښور خبرېدونکو مشرق وسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوي او وایي د حکومت سره د خپلو خرچو پوره کولو اسانه نسخه دا ده چې د تیلو په نرخونو کې اضافه وکړي او دا سلسله اوس هر میاشت شروع شوي. ادارې وایي تر ټولو زیات د اندېښنې خبره دا ده چې حکومت نه یوازې په دې مسلې حل کولو کې ناکامه شوی بلکې په ولس د نور بوج غورځولو تیاری هم شروع کړي. ادارې اخر کې وایي د حکومت ورس په ورس د بجلی او تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي له وجې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ شوی او ښکاري داسې چې ولس بل دې رستو نور ګرانی برداشت نکړي شي او د دین د حکومت ناکامي او بیوسي په ډاګه شوي او په دې حال کې له حکومت د ګرانی کمولو هیله خو نشي کېدی. خو که حکومت د امروزی استعمال د سیزونو په نرخونو چې تاجرانو له خپل ځان سیوا کړي مخه ونیسي نو دا به هم له ولس لپاره لویا خبره وي. نوې وخت رس پنه خپل اداریه کې وایي د ټیکس د ادارې اف بی آر مشر د پاکستان موجوده د ټیکس نظام د دې هیواد د اقتصاد لپاره لوی خطر ګرځولې. اداریه وایي دا سمه خبره ده ځکه چې د پاکستان په 22 کروڑ آبادی کې د 40 لک نه هم کم خلکو خپل ټیکس ګوشواري جمع کړي او یوازې 1% خلک د ټول ریاست بوج اوچتوي. اداریه وایي دا وخت چې په پاکستان کې کوم د ټیکس نظام دا یوازې په غریب مزدور او تنخادار باندې لاګو کیږي نو ځکه د اف بی آر د مشر سرګندونې مخې ته راغلي. اداریا اخري کې لیکي کده د ملک اقتصاد ښه جوړول وي نو شتمن به د ټیکس په دایره کې راوستل پکار وي ځکه چې تر کومې به غریب مزدور او تنخادار د دې ملک بوج برداشت کوي چې هر هغه یو تن د ټیکس ورکولو نه بچ پاتې نشي چې په چا ټیکس ورکول واجب وي.
او د نړۍ مطبوعات
سی این این ټلویزیون د سعودي عرب او ایران د اړیکو په تناظر کې د اسلامي هیوادونو مشرانو غونډې ته کتنه کړې. لیکنه وایي سعودي عرب د ایران خلاف عربي هیوادونه یو ځای کړي دي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون پر پاڼه د چین او امریکا د ترنګلو تجارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره شوې. په لیکنه کې راغلی چین یورپ ته مخه کړې نو ځکه اروپایي هیوادونه باید یو ښه داسې یو ښه موقع ده چې دغه چې په دغه ترڅ کې د چین له رعایتونو ګټې ترلاسه کړي. ملیحا میرزاده د دې لیکنو مهم ټکی راته وایي.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د اسلامي هیوادونو همکارو سازمان او آی سی او د خلیجی هیوادونو سرمشریزې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د اسلامي هیوادونو مشران د جون په لومړۍ نیټه په مکه کې راغونډ شوي وو. دا سرمشریزه د سعودي عرب پاچا رابللې وه چې مقصد یې په هغه هیواد کې د مئی په میاشت کې د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو وروسته د حالاتو جاج اخیستل وو. سعودي او امریکا د دغو بریدونو ذمهواري پر ایران اچولې وه خو تهران دغه تورونه رد کړي وو. سی این این په مقاله کې لیکي چې د سعودي عرب پاچا شاه سلمان په کامیابۍ سره عربي نړۍ د ایران پر ضد کړه. دغو هیوادونو د ایران خلاف یو شان دریځ خپل کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د شپږو خلیجي هیوادونو همکارو شورا او د عرب لیګ یویش هیوادونو مشرانو په ایران غږ کړی دی چې د نورو هیوادونو په داخلي معاملاتو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي. خو ایران دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي دي او پر سعودي عرب یې تور لګولی چې په سیمه کې د امریکا ایجنډا پر مخ بوزي. سی این این لیکي چې سعودي عرب په سیمه کې خپل اثر زیاتولو کې کامیاب ښکاري او امریکا هم په دې خوشاله ده چې ملګري هیواد یې په داسې حال کې نفوذ زیات کړی دی چې په تهران یې بندیزونه دو چنده کړي دي. په مقاله کې راغلي اوس ته ایران وار دی چې څرنګه د هر څه ته جواب وایي. سی این این لیکي چې خبرې اترې د هر څه حل کېدی شي خو د ایران ګاونډو هیوادونو ویلي خبرې او ترهګري یو ځای نشي چلیدي. بلخو الجزیره په خپل ویب پاڼه د چین او اروپایي هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو کې د زیاتوالي امکان ته کتنه کړي. په دې وروستیو کې د چین او امریکا ترمنځ اقتصادي اړیکې لا نورې ترنګلې شوې دي. دواړو هیوادونو د یو بل پر مصنوعاتو اضافي ټیکسونه لګولي دي خو په دې تجارتي جنگ کې چین یورپ ته مخه کړې ده او هلته یې ځان لپاره ښې موقع کتلې دي. الجزیره په مقاله کې لیکلي چې د چین مرستیال ولسمشر وانګ شي شان د جرمني سفر کړی او وزیر اعظم انګیلا مرکل ولسمشر سره لیدلې دي. په مقاله کې راغلي چې له امریکا سره د تجارتي اړیکو تر ترنګلې کېدو وروسته د چین لوړپوړو چارواکو د یورپ سفرونه شروع کړي دي. په موجوده حالاتو کې د چین لپاره اروپایي ټولنه تر ټولو مهمه ده. الجزیره په شنګهای کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ګوستاف ګیټس په حواله لیکي چې د چین او امریکا ترمنځ جګړه یورپ ته یو ښه موقع په لاس ورکوي. په دې حالاتو کې اروپایي هیوادونه کولی شي چې پر چین نور فشار واچوي او نور رعایتونه ترې ترلاسه کړي. بلخوا بیجینګ هم ویلي دي چې په دې برخه کې همکاري ته تیار دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د چین دفاع وزیر د هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ په پلوي د اعتراض کوونکو د دیرش کال مخکې ځپونکو اقداماتو دفاع کوي او وایي د همدې اقداماتو نتیجه وه چې چین نن باثباته او د یوه اقتصادي طاقت په توګه مخې ته راغلی دی. په 1909 زیږدیز کال کې د ډیموکراسۍ په پلوي د اعتراض کوونکو په مظاهرو کې د راپورټونو له مخې سلګونه کسان وژل شوي ول. جزئیات له احمد تکل څخه.
د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ د یکشنبه په ورځ وویل چې د پلازمینې پیکینګ په تیانانمن چوک کې د معترضو محصلانو ځپل یوه سمه پالیسي وه. په داسې حال کې چې د دې پیښې دیرشمې کلیزې ته دوه ورځې لا پاتې دي، جنرال فینګ په سنگاپور کې یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال پوښتنه وکړه چې ولې خلک وایي د چین حکومت دا ستونزه په سم ډول اواره نه شو کړی. هغه وویل تیرو دریو لسیزو ثابته کړه چې په دې برخه کې د هغه مهال د حکومت له اقداماتو وروسته ستر بدلونونه راغلل او چین اوس مهال له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه ګټه اخلي. د فینګ په وینا دا یوه سیاسي بلوا وه او مرکزي حکومت د بلوا د مخنیوي لپاره اقدام کړی و چې دا کار د ده په وینا پر ځای پالیسي وه. د 1909 کال د جون په 14 نیټه په تیانانمن چوک کې د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکو محصلینو او کارګرانو پراخې مظاهرې وکړې او په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او د فساد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. خو له اوونیو مظاهرو وروسته دولتي ځواکونه او ټانکونه د مظاهراتیانو پر ضد واټونو ته راووتل او ټول هغه خلک یې په نښه کړل چې مظاهرو او د هغو نندارې ته راوتلي وو. که څه هم په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو کره شمېره تر اوسه هم نه ده معلومه، خو اټکل کېږي چې سلګونه او حتی ښایي له زرو زیات کسان وژل شوي وي. له دریو لسیزو وروسته دا لومړی ځل دی چې یو چینایي چارواکی په دې اړه ښکاره خبرې کوي. په چین کې د تیانانمن د پیښې غندل خو پرېږده، حتی په دې اړه بحث کول لا ممنوع دي، او چارواکي هر کال د دې پیښې د کلیزې په درشل کې فعالانو، د بشري حقونو مدافع وکیلانو او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکوي چې له څه ویلو ډډه وکړي. البته خلک کولای شي په خپلو کورونو او ملګري په خپلو کې خبرې پرې وکړي، خو د رسمي یادغونډو جوړول ممنوع دي. د دې مهم مناسبت د کلیزې په درشل کې هغو ډلو چې د حکومت لخوا ګمارل شوي پر ټولنیزو شبکو د هغو خپرو شویو لیکنو، مقالو، تصویرونو، هشتګونو او نورو موادو لرې کول لا دمخه پیل کړي دي چې د تیانانمن د پیښې یادونه پکې کیږي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی وسره اخلي؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اسلامي همکارۍ او د سازمان سرمشرزي ایران ته یو جدي پیغام درلود چې کړنې د نړۍ لپاره د منلو ورل ندی. عادل الجبیر د شنبه پورس په مکی ښار کې په خبري غونډه کې وویل ایران باید تر فشار لاندې راوسل شي چې نړیوال قوانین ومني. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د امریکا او ایران ترمنځ لانجې ډېرې شوې دي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
په مکی ښار کې د جون د لومړۍ نیټې غونډه پر ایران متمرکزه وه. د سرمشریزي ګډونوالو تر ډیره د عربي متحده اماراتو په سواحلو کې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله او د سعودي پر نفتي تاسیساتو پر ډرون برید خبرې وکړې. ایران په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن سوی، خو تهران دا تورونه ردوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د شنبه پر ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مکې غونډې هغو کسانو ته پیغام درلود چې غواړي نړۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. جبیر زیاته کړه هغوی چې نیت یې درلود خلیج، عربی او نور اسلامي هیوادونه په خپلو کړنو سبوتاش کړي، واضح پیغام واخیست چې کړنې یې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. دوی فکر کوم نړۍ دې پایلې ته رسیدلې او د نړیوالو قوانینو سره سم پر ایران د فشارونو په اهمیت پوه سوي دي، څو هغه هیواد تر یوه انقلاب د یوه هیواد په څیر چلند وکړي. باید د انقلاب د صدرولو اصول چې په اساسي قانون کې یې ځای لري یوې خواته پرېږدي، د نورو هیوادونو ملي حاکمیت په رسمیت وپېژني او د نړیوالو قوانینو مطابق ژوند وکړي. د سعودي عربستان د شنبه د ورځې څرګندونې داسې مهال کېږي چې په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني له امریکا سره د خبرو احتمال ته اشاره کړې. د فارس نیمه رسمي خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر روحاني د جون پر لومړۍ نیټه دې ته اشاره کړې چې که د امریکا متحده ایالات درناوی وشي، د ایران همشای د خبرو غوښتونکی وي. د روحاني په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي، او که ایران د خبرو غوښتنه وکړي د امریکا متحده ایالات هم خبرې کول غواړي. سعودي عربستان چې د امریکا یو عمده متحد دی، د ایران یو سیمه ییز رقیب بلل کېږي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې خپلې اړیکې پرېکړې چې 15 کاله دمخه په تهران او مشهد کې د سعودي ډیپلوماتیکي ودانۍ تر برید لاندې راغلې، او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجې لا ډېرې شوې.
دا مشال ریډیو ده.
د خزو د حکومت فعالان وای په رستو کې په خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نوم وژنې زیاتې شوې دي، او یوازې په می میاشت کې دغه پیښو شمېر 15 تر رسیدلې. د خیبر پښتونخوا حکومت د خزو تحفظ لپاره یوه قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړې. د بشري حقونو فعالان وایي د خزو د خوندیتوب لپاره د مناسبو قوانینو نشتوالی د دې سبب شوی چې یو زیات شمېر ښځې د غیرت په نوم ووژل شي. انیسا اجمل رپورټ لري.
په
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو کارکونکو وای په دې صبح کې ناموسي وشنې سیاتې شوې دي، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه پورته کوي. د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د اویکننګ یو مشر شمشیر علي د جون په لومړۍ نیټه مشال رادیو ته ویل، په خیبر پختونخوا کې یوازې په مې میاشت کې 15 ښځې د غیرت په نوم وشل شوې دي چې پکې سیاتې په سواد کې دي.
په دې کال په خیبر پختونخوا کې چې دا زما په خیال یو راوند فیګر به تاسو وایم، د دې مې د میاشتې د اینډ پورې به تقریبا 20-25 فیمیل داسې چې هغه د غیرت په نوم باندې وژل شوي، او په هغې کې زیات تر چې کومه ایریاز دي نو هغه بیا زمونږ د خیبر پختونخوا چې کومې ده د مرکن ډیویژن علاقې دي دغه دي. دا خو زمونږ د پوره پښتني سیمې مسله ده. په ټوله پښتونخوا کې کم چې شمېر زمونږ سره راغلی، مونږ چې کوم د کړه 15 داسې وژل شوي دي د غیرت په نوم باندې.
د مې په 13مه د بنو په هاتي خېلو کې یوه جینۍ د غیرت په نوم وژل شوه. د بنو پولیسو ویاند آصف حسن د جون په لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل، پر دې جینۍ تور و چې هغې په خپله خوښه واده کړی و. نوموړی وایي د جینۍ تر وژنې وروسته د هغې د کورنۍ درې سړي هم وژل شوي دي.
سلور کسان د فیمیل سره سلور کسان مړه دي او دوه زخمیان دي، تر زامنې دي او ورونه دي دغه سي، او دا بیا څوک وایي چې کلی خلک پکې وتلو هغې ویښتي دي، څوک وایي چې د کور ول ویښتي دي. اوس ایف آی آر دواړو طرفو ته ایف آی آر نه ده شوی، دا پولیس خپل مدعیت کې ایف آی آر درج شوی ایس ایچ او صاحب په مدعیت کې. اوس پولیس انویسټیګیشن سٹارټ کړی دی چې آیا دا واقعیا شوی څنګه ده، چا ویښتي دي، کلی خلکو ویښتي دي، هغه کور چې کوم الک سره دوی واده شو هغه ویښتي دي.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د مخ په زیاتېدونکو ناموسي وژنو علتونه څه دي، دی اویکننګ ادارې یو مشر شمشیر علي په اړه وایي، قبایلي کلتور، د تعلیم کمی، د ښځو حقونو په اړه کم پوهاوی او د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدل د ناموسي وژنو د زیاتېدو وجوهات دي.
مین وجه هم دا ده چې دلته زمونږ یو خدام کلچر داسې دی دلته د تعلیم ډېر زیات کمی دی، او زمونږ پوها اویرنس چې کم دی نو هغه زمونږ کم د غریض علاقې چې دي په دې کې بالکل نشته، یا د هغو د مرضۍ چې کم ودوري حوالې سره چې دی ناپوهي ډېره زیاته ده. قوانین چې کم جوړېږي، کم چې وومن فرنډلی لا دي، یا کم قانون چې زمونږ تحفظ لپاره د زنانو تحفظ لپاره جوړ شوي دي، نو قانونونه شته په پاکستان کې، داسې نه چې نشته، خو مسله ده چې د هغې پراپر امپلیمنټیشن بیا نشته.
د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدو دغسې د نورو معاملو په اړه مو د خیبر پختونخوا له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې، خبریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا حکومت د ښځو تحفظ لپاره او د ناموسي وژنو ضد یوه قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړې ده، خو د مذهبي ډلو د اعتراضاتو له وجې لا تر اوسه نه ده منصور شوی. د ښځو حقونو مبارزه شاد بیګم بیا وایي، پخوا به هم ناموسي وژنې کېدلې، خو اوس د ټولنیزې میډیا له وجې زیاتې رپورټ کېږي.
مخکې به خلکو ښځې مړې کړې، په کور دننه به ښخې کړې، او په خاندان کې به خبرې پټې شوې، که نه ټي وي ته او اخبار ته به خبره ډېره کم تله. اوس چې کله د فیسبوک دور راغلی دی نو دا خبرې لکه چېرته کې یو ځای بل ځای خبر شي، ځینې ناشنا خلک یې ولګي ناشنا نمونه باندې، که نه زما په خیال باندې دا شروع شوی دی چې دا سیزونه بهر ته راوتل شروع شوی دي، په دې باندې خبرې شروع شوی دي. نور دا نه ده چې لکه دا مخکې نه کېدل، دې شرح اکه شانتې ده، او ورسره ده چې اوس دا هایلایټ کېدل شروع شوی.
د پاکستان پارلیمان په 2016 کال کې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي او په زړو قوانینو کې د بدلون لپاره یوه قانوني مسوده منصوره کړه، خو د بشري حقونو د پوهانو په وینا په داسې معاملو کې د ګواهانو د غلي پاتې کېدو، د ناسمو پلټنو، او د متاثره کورنۍ لخوا د مجرم د معاف کولو له وجې ذمه‌واره کسان اکثر د سزا نه بچ پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د کوچنی اختر په رسیدو سره په جلال آباد ښار کې ماشومانو نجونو د اختر لپاره د جامو، سندلو، بنګړو اخیستل پیل کړي. دا د سیمې ماشومان جنکی اختر ته څومره خوشاله وي او څنګه بیا لمانځي، د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو ماشومانو جنکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
اختر اسلامی دود دی، خو پښتانه د خپل دود او دستور سره سم په بیلابیلو ډولونو نمانځي. پیغلې، ځوانان او ماشومان د خپلو رشتہ دارو کورونو ته ورځي او د مبارکیو په ورکولو سره یو د بل په کور کې ډول ډول خوراکونه کوي. اختر ته تر نورو زیات ماشومان نجونې ځکه زیاتې خوشحالیږي چې د نویو لباسونو د اغوستو تر څنګ بنګړي او نور سینګارتوکي اخلي او ځانونه پرې ښکلي کوي. یو ماشوم انجلۍ وایي، په خزانه کې یې لږې لږې پیسې ټولې کړې دي، اوس غواړي چې بنګړي او نور سینګارتوکي پرې واخلي.
یو
بل انجلۍ وایي، په خوا چې د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ خلاصه وه، دوی به ټوله کورنۍ پېښور ته تلل او هلته به یې د خپلو رشته دارو سره اخترونه لمانځل. خو اوس چې پېښور ته بې له ویزې تګ ناشونی دی، دوی یې ډېر خپه کړي دي.
زما نوم ندا دی، اختاب ته سیندل هم کړي یا جوړې هم کړي دي، نیم کور دلته نیم په پېښور کې و. دا د ویزې مسله ده، خواه به خو هلته به اخترونه په پېښور کې تېر. اوس چې دا ویزې مسله ده، اوس مې مور او پلار دلته دي چې لاړ شي هلته ویزې
اختر برخه به یې ورنداری ته یوسی.
نادرا می نوم دی، د جلال آباد ښار نه خبرې کوم، او پلار می راته سینډل مغستی کالی م راته کړي. اختر دی، زمونږ ورور ته په پېښور کې ښځه کړي. مور او پلار می پاسپورټ جوړ کړي او ویزې ته په انتظار دي چې ویزې ولګي. د
د ذکر ورده چې د ننګرهار اکثره کورنۍ نیمایی په پېښور او نیمایی په جلال آباد او نورو ولسوالیو کې استوګن دي، چې زیات یې د پاسپورټ او ویزو د نشوالي له امله د خپلو کورنیو له غړو سره یوازې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او واټساپ د اختر مبارکیانې کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د وړ اختر پر رسېدو سره د چارسدې د څپلو پر دوکانونو هم د خلکو ګڼه ګوڼه سیوا شوې ده. له ځایي خلکو سره سره د صوبې له لرې سیمو هم خلک د دغو ځانګړو څپلو د نیولو لپاره د چارسدې مخه کوي، هلته ورځي. د دې څپلو جوړونکي او دوکانداران وایي د ټول کال د محنت صله د اختر په شپو ورځو کې ترلاسه کوي. شبیر رحمت جان رپورټ لري.
په چارسده کې د لاس جوړ شوی سپلی نه یوازې ځایي خلک خوښوي، بلکې د هیواد د بېلابېلو ښارونو او صوبو خلک هم د دې اخیستو له دلته راځي. ولې د دې روزګار کوونکي وایي چې اوس د صوبې اټ غټ دوکانداران هم د دې ځای نه د خرڅ لپاره سپلی وړي. یو دکاندار بشیر احمد په دې باب لوای:
دکانداران هم راځي، داسې عام گاکان د اسلام آباد نه، پینډی نه، لاور نه، فیصل آباد نه، د دې ټول زینو نه خلک راځي. کراچۍ نه ټو سټورونو والا لمنګ ورکو او د دې ځای شیز جوړیږي. مګی هلته
د
کوي
دا پېښور حیات آباد نه د خپل ملګرو سره راغلی یو ځوان اسیم وای چې دا د لاس جوړ پیزار دی، نو د پاکستان علاوه بهر هیوادونو کې هم خلک ډیر خوښوي او زیاتره اوس د انټرنیټ د لارې خوښوي او راغواړي.
چپل اور سپلای چې کوم نه چار صدې مشهوري نو موږ زیاتره دغه ګرځو شاپس کې مشتا ریډی میډ ملایويږي. خو د دې ځای غنوم جوړ شوی دی، نوم په زیاتره خلک راځي کنه او هغه اعتماد دی چې دې ځای کې موږ ته خوشی ملو شي. هر اختر کې راځو کنه، زیاتره موږ شاپینګ وغیرہ دې نه کوو د سپلو. زیاتره د بهر ملکونو ته اوس آنلاین هم د دې بزنس چلیږي، نو بهر خلک ډیر خوښي. زیاتره د یورپین کنټریز کې اوس د یورپین سي کمپنی دوی هم سپلای خوښي.
د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی عثمان وای چې ډېر خلکو د انټرنیټ د لارې هم دا روزګار شروع کړی دی. خولوای چې تر سو دلته پخپله نوی راغلی او پخپله کتلی نوی او خوخی کلی نوی نو سو دی نکیگی.
زما یو فرند دی، هغه هم خپل راغه دی کنه پیج دی، نو هغه ما ته ویل چې ما د چرسدی سپلای راغه کا ز خپل پیج باندې راغه کم، خو هغه خرڅ کم مخ کی کنه، خو هغه سیل نکیگی څنګه چې دلته راغه کیږي په دکان کې. خلک په کې کنفیوز دی کنه چې اوس دا سپلای مال راي روړي دی، ودا کوالټی دا سي نوی دغه راغه په وجه باندې خلک آنلاین شاپینګ نه کوي، دلته راغه ته زیات
د سپلو د کاروباریانو د اتحادی یو غړی مقصود وای چې وخت تیرېدو سره سره دوی د سپلو قسمونو او ډیزاینونه هم بدل کړی دي.
چونکه مخکې خو به صرف د چارسدې یو سپلای و، بنده سپلای و، په پېښورې یا چارسدواله سپلای په نوم به مشهور و. اوس چونکه خاص کر د فیسبوک د پاڼو سره چې لکه خلکو کوم ډیزاینونه په هغې باندې ورکړل او ډیزاینونه خو رس تر وزه چې کوم دی په دې سپلو کې راغلي دي. لکه نن سبا د زلمی سپلای ډېر اډوانس تا دی، نه مخکې د کپتان سپلای په یو نوم باندې خرڅېده.
دغه کاروباریان وایي چې په چارسده کې روزانه تر 2000 جوړې سپلای تیاریږي، خو له هغه شان بازار یا خرڅ نه لري. نو باید حکومت د دوی سره بهر ملکی بازارونو ته په رسایي کې مرسته وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، اوس د روژې ځانګړې لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغلی. نن به واورئ چې صدقه الفطر یا سرسایه څه ته وایي، د دې نصاب څومره دی او آیا دا د جومات امام ته ورکول پکار وي که نه بل چا ته یې هم ورکولی شو؟ په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
هر هغه انسان چې د اختر د ورځې نه مخکې موجود وي، یعنی پیدایي او شتۍ او ژوندۍ، نو دې سړي باندې په یو شرط باندې چې دا مالک د نصابي صدقه د فطر یا سرسایه واجب ده. نصاب چې د 50 یا ګرامه سرزر یا ونیمی تولی سرزر او یا د دې معادل قیمت پیسې او یا نور هغه اموال او املاک چې تجارت په غرض باندې یا د انسان د حاجت نه اضافه ای، نو په هغې کې بیا په انسان باندې صدقه فطر واجب ده. که د دې نه کم مالیت د یو انسان سره ای، نو هغه باندې شرعاً صدقه د فطر نشته، سرسایه ورباندې نشته. زمونږ د افغانستان د ملت عمومي وګړي چې دي په هغو باندې صدقه فطر نشته، ځکه د هغو د اکثرو دا حالت نه دی چې 50 ګرامه یا ونیمې تولې سره یا د دې معادل نور اموال ولري، نو په اکثرو باندې نشته. او په بعضې خلکو باندې چې هغوی د خدای وسه ورکړې ده شته ده، نو ښه خبره داده چې هغوی ادا کړي. بل خبره داده چې دا ورور پوښتنه کوي چې آیا سرسایه به یوازې د جومات ملا ته ورکړي؟ نو ورونو، قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمای انما الصدقات للفقراء والمساكين، صدقات خیراتونه دا د فقیرانو بیوزلو او مسکینانو لپاره دي. کوم کس چې بیوزله او مسکین او فقیر د هغه لپاره دي. که ستا په خپلو خپلوانو کې، په ورونو کې، په خویندو کې، په کاکاګانو کې، ماماګانو کې، د هغوی په اولادونو کې فقیر او مسکین موجودی، هغه ډیر حقدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په خپل خپلوان باندې صدقه کول دا دوه اجر لري، یو د صله رحمۍ اجر چې تا صله رحمۍ او خپلوي وپالله، او دویم د صدقې اجر. ها، که د جومات ملا چېرته شرعي توګه باندې فقیري، هغه د نصاب خاوند نه وي، نو هغه ته هم ته د فقیر په توګه باندې ورکولی شي، د امام په توګه نه، چې والله دا د جومات ملا دی همدله به ورکوم. نه، ته د فقیر او د عام مسکین په توګه ورکولی شي، خو د عبادت د بدلې په مقابل کې دا ورکول هغه لپاره صحیح نه دي. همدارنګه هغه امامان صاحبان چې هغه صاحبان او خاوندان څښتنان د نصاب دي او بیا هم دوی د خلکو نه سرسایه اخلي، نو دا خبره غلطه ده، هغوی ته شرعاً دا روانه دي. که چیرې په دې نیت باندې اخلي چې زه د ده نه به یې والم او بل مستحق ته به یې د ده د خوانه په وکالت سره ورکړم، چې هغه مثلا په بعضې ملکونو کې امام د خلکو سره پبلیک ریلیشن او عمومي علاقه ډېر لري، نو هغه به یې صحیح ده، مشکله نه ده.
د سرسایه د شرعي احکاماتو په اړه مو د مفتي ذکر الله ذاکري خبرې اورېدې. د خبرونې د پای شېبې د اورېدونکو د خبرونو لنډیز به له انیسې اجمله واورو.
د پاکستان چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په افغان سوله خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د پاکستاني پلاوي مشري د وزارت یو سکرتر افتاب خوفر کوله چې پکې د دفاع وزارت چارواکي هم شامل دي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین د خړکمر د پیښې په اړه د رښتیا او معلومولو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د پېښور په حیاتباد کې احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته منصور پښتین مشال ویډیو ته وویل دوی به په سوله ییزه بڼه خپل پرلت ته دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان د ډوګه مچاخیلو یو مشر ملک غلام خان وایي چې پوځ حکومتي چارواکو د خړکمر په پېښه کې خپله غلطي منلې او اوس له اغېزمنو کورنیو سره مرستې او روغه کول غواړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي له مشال ریډیو سره په خبرو کې دایرت کړه چې ګواکې چارواکو د وژلو کسانو د کورنیو د خاموشه کولو لپاره هغوی ته د پیسو وړاندیز کړی دی. د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان کاکړ ویلي اوسم د شاوخوا یو نیم لکو پښتنو شناختي کارډونه بند دي. بلخوا د مه په یو دېرشمه د سرحدي چارو لپاره وفاقي وزیر شهریار افریدي ویلي چې د پښتنو یو لکو یو اتیا زره بند شوي شناختي کارډونه بیرته فعال کړي دي. افغان چارواکي وایي نن په کابل کې درې چاودنې شوي چې پکې یو د پوهنتون زده کوونکو بس پورې لتړلې بمه شوې ده. په دې پېښو کې یو کس وژل شوی او بل زخمیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر برتانیا ټینګار کړی چې که وختنې نه پوره کېږي نو باید د روپۍ ټولنې په اړه کلک دریځ خپل کړي او بې د موافقې له مذاکراتو راووځي. او د ایران نیم دولتي خبرې ایجنس فارس ویلي د دې هېواد ولسمشر حسن روحاني پرون د خبرو پر مهال اشاره ورکړې چې که امریکا درناوی وښایي نو تهران دوم کېدای شي له واشنګټن سره خبرو ته رسر شي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه اورئ. زه هارون بچا انیس اجمل او زمون تخنیکی ټیم لتاسو اوس اجازه غواړو د خدای پامان.